دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
سلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان جمهوری ریاست د دغه هواد نه د 3900 امریکایي عسکرو د ایستلو د رپورټونو په حق لویل دي هله د چې د دوغو عسکرو کمیدل به د افغانستان د پاوز د روزنی او سلام مشورو په بهیر باندې هیڅ ډول اغیزه ونه کی د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې اوس 8600 امریکایي عسکر شته چې افغان پوځیانو ته د سلام مشورو او روزنی د پاره کافی دي صدیق وویل افغانستان او د امریکا متحده ایالات دو ارخیزی اوږدمهاله اړیکې لري او دغه اړیکې د امریکا د عسکرو په شمیر پورې نه دي تړلې نن تلویزیون د دوه امریکایي چارواکو له قوله راپورټ ورکړی دی چې د 3000 امریکایي عسکرو په وتلو سره به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 3500 ته کم شي همداشان به دغه عسکرو وتل د افغانستان نه د ټولو امریکایي عسکرو وتلو ته زمينه برابره کړي رپورت ویل دي امریکایي قواوې په افغانستان کې د داعش سره د تړلو ډلو او د القاعده د پاتې وسوالو په ضد د عملیاتو وظیفه لري د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په اساس چې د روان کال د فبروري په 19 لاسلیک شوه دي د امریکا او د ناتو قواوې باید په 14 میاشتو کې د افغانستان نه ووځي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د دوی دوه تنه کارکونکو نن سهار د کابل د ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د چسپکی ماين په چاودنه کې وژل شوی دی دغه کمیسون اعلامیه ویلي دی دغه دوه کارکونکو نن سهار په موټر کې کار ته روانو چې د بوتخاک په سلورلاري کې موټر په ماين برابر شوی دی ماين چاودله او دغه دوه تنه پکې وژل شوی دی د کمیسون ویلي دی چې تر اوسه کومه وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته په خوست کې چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د استوګنې په کورونو باندې توغندي ورکړي دي 15 ماشومان پکې وژل شوي دي د خوست د والی نطاق طالب منګل د جون پښپګوښتمه د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې دا پیخه د خوست د دوه مانده په ولسوالۍ کې شوې ده او وژل شوي 15 واړه ماشومان سلور الکان او یو انجلۍ د یوې کورنۍ غړي دي د ویلي دي چې په دې پیخه کې دوه نور انجونی زخمی شوي هم دي طالبان تر اوسه په دې حق له سن دي ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د هواد په 14 ولایتونو کې د کورونا د ویروس 115 پیټه مثبت پیښه ثبت شوې دي د روغتیا وزارت نن د جون په 8مه ویلي دي چې د 13 ورځې را په دې خوا د کورونا د ویروس 1509 سمپلونه ماینه شوې دي چې 115 پیټه مثبت تثبیت شوې دي دغه وزارت د رسمي معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر 3614 تر رسیدلې ده تر اوسه 203 تنه د کورونا نمرشي ودی او همدارنګه 308 پیټ نور بیرته روغشي ودی او د ټولو روغشو خلکو شمیر 10640 ته رسیدلې ده د بشرحاله ډاکټرانو د سازمان اعلامیه وایي چې سبا د جون په 28مه نیټه د هرات د ولایت د گذرګاه پروختون کې د ناروغانو لپاره خاصه څنګه پرانیزي د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس د جمعې د ورځې تر غرمې پورې په نړۍ کې 3,90,340 د کورونا د ویروس له امله مړ شوی دي او قریب 10 میلیون نور پی اخته دي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي دي چې د روسیې یوې څانګې د طالبانو اړوند د دهشتګرو ډلو ته پیسې او جایزې ورکولې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف عسكر ووجني نیو یارک ټایمز د جمعې په ورځ د جون پښپګوښتمه دا راپورټ خپور کړی دی په راپور کې د امریکا د زنو چارواکو لخلې دا معلومات خپاره شوی مګر د چارواکو نمونه نه دی اخیستل شوی جمهور رئیس ترامپ د دې مسالې نه د مارچ په میاشت کې خبر شوی وو خو تر اوسه یې په دې حق له پریکړه نه د کړي چې جواب ورکړي یا نه امریکایي چارواکو په دې حق له تبصره نه د کړي ویل کېږي چې د طالبانو اړوند د دهشتګرو ډلو له دې لارې ډېر پیسې ترلاسه کړي خو دا لا نه د معلومه چې آیا دا پیسې په خاصه توګه د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره ورکول کېدي که څنګه نیو یارک ټایمز د کرملین د یو نطاق د خلیلي کلی دي چې په دغو ادعاګانو نه دی خبر د پاکستان چارواکو د هوایی شرکتونو 202 اتیاتانه پیلوټان د الوتکو د چلولو نه منع کړی دی. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په ملک د پی آی ای د هوایی شرکت د یوې الوتکې د غورځېدلو نه وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جالی وي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان د جمعې په ورځ ویلي دي چې د پیلوټانو نه تحقیقات روان دي او د ملکی هوایی چلند ادارې 15 لوړ رتبه مامورین په درغلیو کې د لاس درلودلو په تور له کاره لرې شوي دي. د پاکستان هوایی شرکت ویلي دي چې 150 پیلوټان په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جالي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخ کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نخبريږي. په امریکا کې پرون په یو ورځ کې د کورونا د ویروس باندې سلويخ زره پیښې ثبت شوې دي چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی. دې سره یو شمیر ایالتونو د خپلو هغو اقداماتو نه لاس اخیستی دی چې غوښتلي لګول شوي بندیزونه لرې کړي. ټکساس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې په دې وروستیو دریو ورځو کې پکې د نورو ایالتونو نه ډیر خلک کورونا نیولې دي. د ټکساس والی د ټولو بزنسونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې په شرابخانو کې دننه هم د شراب وسکل منع شوی دی. چارواکي وایي په امریکا کې د کورونا پیښې ځکه بیرته مخ پر ډیریدو شوې چې ایالتونو بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړل او ورسره خلکو ماسکونه لري کړل او د ټولنیز واټن سپارښتنې له پامه وغورځولې. اروپایي اتحادیه د جون په شپږمه د یو نهایی محفوظ لیست په حق له فیصله و نشو کړی چې د جولای د میاشتې د پایل نه د کومو هیوادونو خلک کولای شي د امریکا، برازیل او روسیې نه پرته نور ملکونو ته سفرونه وکړي. د ناتو د وګشتو غړو ملکونو سفیرانو د جمعې په ورځ ماسپخین غونډه وکړه چې د کورونا د ویروس نه د مسؤلیت په خاطر یو لړ معیارونه وضع کړي چې سر د بل چهارشنبه د ورځې نه عملي شي. د لاس شل هیوادونو نمونه په دې غونډه کې مطرح شول، خو زیاتره ډیپلوماټانو ویل چې اول باید د دې ملکونو د حکومتونو سره خبري وشي. په دغه لیست کې برازیل، امریکا او روسیا نه دي شامل. د رویټرز خبری آژانس د چک د جمهوریت د مقاماتو لخلي رپورت ورکړی دی چې د جمعې په ورځ د جون پښپکوښتمه 138 تنه د کورونا وایروس نیولې دي. رویټرز ویلي دي چې د چک په جمهوریت کې د کورونا په پیښو کې د دومره زیاتواله د اپریل د میاشتې د اوایل رئیسې کله نو راغله. د غزیاتواله په داسې حال کې راغله ده چې د اوړي دو میاشتنی رخصتې پیل کیږي. د چک د جمهوریت د روغتیا د وزارت په وینا په تیر یو هفته کې د ملک په ختیځه سیمه کې د کورونا د ناروغانو په شمیر کې زیاتواله راغله ده. حکومت په بزنسونو زیاتره بندیزونه لري کړی دي، خو په عامه ځایونو او د کلتوري غونډو باندې د وخت او د خلکو او د تعداد محدودیتونه نه دي لري کړی. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د امریکا د سی ان ان تلویزیونی شبکې خبر ورکړی چې واشنگتن د هغه پلان پر عمل کولو کار کوي چې لمخې به یې 4000 امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي. خو د افغانستان حکومت وایي د امریکا سره اړیکې د اسکارو د شمیر پر اساس نه، بلکې په اوږدمهاله دوه اړخیزو اړیکو ولاړ دي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال حکمت سروش پر پورت کې باوري.
سینن راپور کړی دی چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه د نورو 4000 امریکایي سرتیرو د وټولو پر پلان باندې کار کوي. په راپور کې راغلی چې څه هم دغه پلان نه دی ورسته شوی، خو د امریکا د دفاع وزیر 13 ورځ په برسلز کې د ناتو له سرمنشي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د ناتو سرمنشي د دغې لدنې وړاندې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې په ملاتړ خپل موجودیت تنظیموي او په دې اړه به له خپل متحدینو سره په سلام مشوره پریکړه کوي.
افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې میشته 3500 امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو د روزنی او سلام مشورو لپاره بسنه کوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وایي چې د نور سرتیرو د ایستلو پریکړه به د افغانستان شرایطو ته په کتلو ترسره کیږي.
د دوړو هیوادونو د اړیکو بنسټ پر ارقامو او شمیرو نه دی ولاړ. موږ له خپل متحدینو سره دوامدار استراتیژیکی او ټینګي اړیکې لرو او مخې مو ډیره ښکارا دي. په افغانستان کې د جګړې پای دی او دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په امن مرکز بدل نشي.
د سینن راپور وایي چې له افغانستان څخه د نورو 4000 امریکایي سرتیرو ایستل به له دغه هیواد څخه د ټولو سرتیرو ایستلو ته لاره پرانیزي، هغه څه چې امریکا له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې ده. شنونکي وایي امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره د هغوی د سولې د تړون په اړه د ناټو غړي هیوادونه له ځان سره همغږې کړي.
زه فکر کوم چې ناټو او امریکا لا هم پر یوه پیج یا پاڼه نه دي. ناټو سازمان هیوادونه غواړي چې د افغانستان راتلونکی باید یو نړیوال تضمین ولري، او دا هغه مهال ممکن دی چې متحده ایالاتونه د ناټو سازمان هیوادونه او اروپایي ټولنه په بشپړه توګه د افغانستان د سولې او له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو په ټول میکانیزم او پلان کې دوی له ځان سره ولري.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل او د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکول د افغانستان د سولې د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي. د واما په نوم څېړنیز اداره چې د امریکا او طالبانو د سولې تر تړون وروسته وضعیت په اړه سروې کړی وایي چې خلک په دې باور ول چې جګړه به ودرېږي.
موږ وینو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، او د افغانستان خلک هیله لري چې دغه تاوتریخوالی کم شي، ځکه هیڅ داسې توقع نه و چې د سولې د موافقتنامه نه وروسته به داسې حالات راځي.
افغان حکومت وایي د طالبانو نږدې 4000 بندیان آزاد کړي. طالبان وایي د 15000 بندیانو له خلاصون وروسته بین الافغاني خبرو ته تیار دي. یو پخوانی طالب چارواکی وایي چې ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دغه پروسې د ګړندي کولو لپاره لاس پکار شي.
د ملګرو ملتونو سره باید چې یو دا مثبت حرکت وي وکړي، دا خواهش ملت ورسره لري او موږ ورسره لرو، نورې لرو چې دا هلې ځلې وکړي چې د بندیانو په باب باندې کوشش وکړي چې هغه ژر خلاص شي، بین الافغاني مذاکرات ته ژر رسیدګي وشي.
د امریکا او طالبانو د تیرې فبروري د تړون له مخې باید ټول امریکایي سرتیري په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه ووځي. په تیرو نږدې 4 میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 10000 څخه 8600 ته راټیټ شوی دی، خو امریکا او ناټو دواړه ټینګار کوي چې د پاتو سرتیرو وتل د افغانستان په امنیتي وضعیت پورې تړلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. په تیرو 4 ساعتونو کې په دیارلسو ولایتونو کې د کورونا د وایروس 115 نوې پیښې ثبت شوې دي. دا شمیر په تیرو څباندې 2 میاشتو کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو تر ټولو کم شمیر دی چې په 4 ساعتونو کې ثبت شوی. د بلې خوا افغان حکومت وایي چې د کورونا د وبا له امله د حکومت ځینې پلانونه زیانمن شوي دي. په دې باره کې اکرام شینواري له کابله رپورټ راستولی.
دا مې روغتیا وزارت په تیرو 4 ساعتونو کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 215 نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 10,614 پیښو ته رسیدلی دی. دا مې روغتیا وزارت مرستیال وایند نورالله ترکی وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 40 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي دي.
په تیرو 4 ساعتونو کې 529 شکمنې پیښې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې معاینه شوي دي، چې د غلط جملې څخه 115 مثبت تایید شوي دي، 318 روغ شوي دي، او د 40 په شاوخوا کې وفات شوي دي.
په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د شنبې تر ورځې پر دغې وبا ټول 303 مړه شوي او 10,640 نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. ملګري ملتونه وایي چې د افغان حکومت لخوا په رسمي شمېر د کرونا ناروغانو د مړینې په خلاف ډېر شمېر افغانان پر دغې ناروغۍ مري، خو د هغوی مړي د کرونا پر ناروغۍ د اخته کېدو تایید پرته خاورو ته سپارل کېږي. تېرې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې په پرله پسې ډول د پنج شنبې د ورځې پرته هره ورځ له 250 څخه د کرونا د وایرس کمې مثبتې کی سب شوی. د امیر روغتیا وزارت د اټکل لمخې ک خلک دغه وزارت سپارښتنه ته پاملرنه وکړي، نو ورسره کیدی شي چې د کرونا د وایرس منحنی مخ په کته لاړ شي. خو دا وزارت وی د دې احتمال هم خورا زیات دی چې په افغانستان کې بیا د کرونا د وایرس پیخي پورته لاړ شي. افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر و چې هم پر روانو ونیو کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. و چې د کرونا د وبا په وړاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د تشخیص او درملنې کاري ظرفیت یادونه هم کړې، او وایي چې دا هیواد د کرونا سره د مبارزې په برخه کې د ډیرو ستونزو سره مخ دی. جمهوري ریاست هم وایي چې د کرونا وبا د نورو هیوادو په څیر په افغانستان کې هم د ژوند په چارو ناسمه اغیزه کړې. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي چې د دغو ټولو ستونزو سره سره افغان حکومت د خلکو د امنیت د برابرولو هڅه کوي.
په دې شک نشته چې موږ هم مستثنا نشو کېدی. د کرونا وضعیت په نړۍ باندې بد اغیزه خپور کړی دی. نو ډیر هیوادونه اوس د دنیا په کچه دغه ستونزې سره اخته دي. زمونږ پلانونه او کارونه هم په بعضی مواردو کې متاثر شوي دي. خو مهمه خبره زمونږ لپاره دا ده چې څنګه اول د خلکو امنیت ساتو.
د جمهوری ریاست ویان د شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل شي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان جاپان او جنا روغتونونو ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو ته د ماشونو د نه رسیدلو له سوزې څخه نن خبر شو او سمدستي پارک په دې مسله د غور دپاره د یوې ناستې د جوړېدو پریکړه کړې. د دواړو روغتونونو په کابل کې د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره ځانګړي شوي دي. صدیق صدیقي ویل چې جمهور رئیس غنی د کرونا وبا سره د هر اړخیزې مبارزې ملاتړ کوي او غواړي چې هغو ادارو ته چې د کرونا د وبا سره په مبارزه بوختی دي امکانات او صلاحیتونه ورته زیات شي. افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی پیخه څلور میاشتې وړاندې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه، خو اوس دغه وبا د دغه هیواد ټولو برخو ته رسیدلې ده.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن له امریکا غږ سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې په انتخاباتو کې د بریا په خاطر د امریکایانو په امنیت هم معامله وکړي. سپینې ماڼۍ د ځینو معلوماتو د افشا کولو په خاطر بولتن یو دروغجن او خاین بللې دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جان بولتن په دې کتاب کې د ټرمپ په حکومت کې د خپل لاتلس میشتنی کار کیسه کوي. بولتن په دې کتاب کې د افغانستان په اړه هم یو لړ یادښتونه پریښي دي. بولتن ویلی دی چې دای او د دفاع پخوانی وزیر پاتریک شانهان د سار د چای پر مهال د امریکا د یو شمیر مهمو امنیتی مسایلو په اړه د باس پر مهال په دې هم اندیښمن و چې زلمی خلیلزاد به د طالبانو سره د سولې په خبرو کې ډیر څه ورکړي. دا نه چې خلیلزاد یو کمزوری مرکچی یا مذاکره کوونکی دی، بلکې هغه د مایک پمپیو په لارښوونه عمل کوي. بولتن همدارنګه په دې کتاب کې دا ذکر هم کړی دی چې طالبانو د سولې په خبرو اترو کې افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ پوځیانو د ایستلو غوښتنه کوله چې له دې سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ځای پاتې نشي. بولتن تازه له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې ټرمپ یو خطرناک کس دی، اما سپینې ماڼۍ بیا ویلي دي چې بولتن خپل کتاب ته د بازار موندنې په هدف دا ډول د درواغو کیسې کوي. جان بولتن امریکا غږ سره په مرکه کې جمهور رئیس ټرمپ ډیر خطرناک او غیر منظم وباله ویل چې ولسمشر تر حد ډیر چمتو دی چې د خپل سیاسي موقعیت د پیاوړي کولو لپاره خپل امریکایي مخالفانو ته ډیر خطرناک مسایل په پام کې ونیسي.
هغه تل آیت الله غانو سره د کیناسلو په اړه وسوسو ته د تسلیمېدو په درشل کې دی، دقیقا په هغه ډول چې غوښتل یې لکیم جونګ اون سره کینی.
بولتن چې اتلس میاشتې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و، د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانې د ملي امنیتي تهدیداتو په وړاندې د اقتصادي او نظامي فشارونو په کار کې د خپلې نه بدلیدونکې مفکورې له امله ډېر افراطي بولي.
جان بولتن په خپله ټوله کاري موده کې په پراخه کچه غلط و، په کومه کې چې موږ معمولا داسې افراطي رژیمونه ګورو چې څنډې او یا هم تسلیم شوي وي.
بولتن سپینه ماڼۍ کې کار په سپتمبر میاشت کې وروسته لغه پریښو چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات او په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د قرارداد د کیدو په اړه د ټرمپ له تصمیم سره مخالفت وکړ، او ټرمپ د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د راغورځېدو په غبرګون کې د ایران په وړاندې نظامی عملیات لغوه کړل. خو بولتن بیا په عراق کې د ایراني پلو ډلو په برید کې د یوه امریکایي قراردادي له وژل کیدو وروسته په جنوري میاشت کې پر جکپور ایرانی جنرال د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د ټرمپ له پریکړې ملاتړ وکړ. بولتن په خپلو جنجالي یادښتونو کې ټرمپ تورن کړی چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره په ملي امنیت هم جوړ جاړی کوي. بولتن ویلي ټرمپ روښانه د چین له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د امریکا زراعتي محصولات واخلي څو له دې سره مرسته وشي انتخابات بیا وګټي. نوموړي زیاته کړې ټرمپ د شي جینګ پینګ په هغه پلان هم سترګې پټې کړې چې غوښتل یې د څه باندې یو میلیون یوغار مسلمانانو لپاره زندان شکل کم جوړ کړي. د روان کال په پیل کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د محاکمې او تورونو په تړاو بولتن امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر خپل دیموکرات سیاسي رقیب ته د زیان رسولو په هدف په ناسم شکل له اوکراین سره نظامي مرسته وځنډوله.
پر اوکراین ټول تمرکز د دې لپاره و چې د ترامپ سیاسي رقیبانو هیلری کلینټن او جو بایدن ته زیان ورسول شي. د کار د فساد له مسالې سره هیڅ تړاو نه درلود.
بولټن د استیزا پر مهال د شهادت د نور کول په اړه خپل پریکړه دفاع وکړه او ویل چې محکمه کې ډیر زیات ګوندی اختلافات وو په پای کې د سنا جمهور غوښتونکو ټرمپ ته برات ورکړ. جمهور رئیس ټرمپ د بولټن کتاب درواغ او د جوړ شو یو کیسو مجموعه وبلله او خپل د ملي امنیت خوانی سلاکار د محرمو معلوماتو په افشا کولو هم تورن کړ. د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو هم په یو بیانیه کې بولټن خائن وباله او ویل چې هغه د امریکا د ولس سپیشل باور مات کړی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ ورجینیا.
درنوریدونکو، د روان میاشتې په ولسمه نیټه هندي او چینایي پوځیانو د دواړو هیوادونو په سرحد کې جګړه وکړه. د دغو نښتو لاملونه څه وه او د بیجنګ او نیوی ډیلي ترڅنګ اړیکې د سیمې پر اوضاع څه اغیزه کوي؟ زموږ همکار په دې اړه د هینسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو له څیړونکو اپارنا پانډي سره مرکه کړې.
د هند او چین ترمنځ د 1922 کال له جګړې وروسته له وړو وړو ټکرونو پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله حالت تر ډیره آرام و. څه شی د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې لامل شو؟ آیا د هند لخوا د کشمیر د فوق العاده حیثیت بیرته اخیستل د دې جګړې لامل شو او کله کرونا څخه د رامنځته شوي حالت څخه په استفادې د چین خپلو ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو فکر د دې جګړې لامل شو؟
زه باید وایم چې د دې جګړې درې لاملونه دي. لومړی، چین د نړۍ لخوا د کرونا له امله له فشار سره مخ دی. د دې لپاره چې چین د کرونا سره د تړاو په اړه موجود روایت یا نراتیو ته تغییر ورکړي، چین او په ځانګړې توګه د چین ولسمشر شي جین پینګ وړي چې په یو ډول وښيي چې هغه غوښتلی دی او په نړیواله کچه د چین درناوی کوي. دغه موخې ته د رسیدو لپاره یوه لار دا ده چې په هانګ کانګ کې خاریان وځپي او د ویتنام او د سویل ویدی د آسیا او سویل ویدیز چین سمندرګي د هیوادونو په خلاف تحرکات وکړي. نو دا یو لامل دی. دویم لامل دا دی چې د دې سراسره چې د هند لخوا د کشمیر فوق العاده حیثیت لغوه کول د چین سره مخامخ اړیکه نه لري. چین هڅه کوي چې یو ډول د پاکستان په استازولي او د پاکستان د ورختای له مخې اقدام وکړي. او همدارنګه د چین د هغه خواهش چې تبت او زینګشیانګ له خطرونو خوندي وساتي، چین وړي د هند او د چین په پوله په لداخ کې نورې سیمې لاندې کړي ترڅو چې له سونزو سره مخ نشي. دویم لامل نړیوال سیاست دی. هند د امریکا سره نږدې شوی دی او دغه هیواد د امریکا د هند او آرام سمندر د ستراتیژي برخه ده. دغه ستراتیژي ته چین د دغه هیواد په ضد د هڅې په نظر ګوري. نو له دې امله چین غواړي چې د هغو هیوادونو چې له امریکا سره ملاتړ کوي او په وړاندې تحرکات وکړي او هغه ته وښيي چې چین په ګاونډ کې دی او که دغه هیواد ته ستونزې پیدا شي څوک ملاتړ ته نشي ورتلالی. او بل دا چې چین غواړي وښيي چې په سیمه کې له نورو هیوادونو غوښتلی دی. له دې امله چین هند، امریکا، استرالیا، تایوان او د امریکا نورو ملګرو ته پیغام ورکوي چې زه دومره غوښتلی یم چې ستاسو پر خلاف تحرکات وکړم او بل دا چې دوی چین نشي هیرولی او همدارنګه دوی ته پیغام ورکوي چې دوی د چین په وړاندې نشي درېدلی.
So how far do you think the situation? آیا فکر کوئ چې دواړو هیوادونو ترمنځ حالت لا پسې ترنګلی کېدای شي؟
Tussle period.
So I don't think it will escalate on that front.
زه فکر نه کوم چې په دغه محاذ د حالات نور ترنګلی شي، خو لیکن زه دا فکر هم نه کوم چې حالات بیرته نورمال ته ستنېدلی شي. د هند او چین ترمنځ په 2018 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه کې جاني تلفات نه و، خو چین هغه خاوره کې چې له هند نیولې وه له ځانه سره وساتله. دا ځل پوښتنه دا ده چې د یو قومندان په ګډون 40 هندي عسکر وژل شوي او نور ډېر ټپیان شوي دي. آیا چین با هغه خاوره چې وسنۍ لانجه کې نیولې هغه به بیرته پرېږدي؟ ان که چین دا کار وکړي، د ځاني تلفاتو معنا دا ده چې هیڅ هیواد دا نه شي ویلی چې له شلو زیات هندي عسکر وژل کېدو وروسته هر څه به سم وي. دغه کار نه کېږي.
د هند او چین لانجه به په ټوله کې په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان څومره اغیز وکړي؟
So I would say three things. One, as I said, you know,
زبر په دې اړه درې خبرې وکړم. اول، لکه چې مې ویل، دا نړیوال سیاست دی. یوې د چین او امریکا بوت دی چې دا به د هند پر اړیکو اغیزه ولري. هند به د امریکا او د امریکا ملګرو ته لا پسې نږدې شي. د هند سره د ملګرتیا په خاطر به د امریکا د هند او د آرام سمندر ستراتیژي لا پسې وغوړېږي. دویم دا چې چین تل له پاکستان څخه ملاتړ کړی، نو په دې بوت کې به چین له پاکستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ان په افغانستان کې د افغانستان د راتلونکي په اړه چین تل د پاکستان نظر تعقیب کړی. چین د افغانستان په اړه د هند یا په خپله د افغانستان نظر نه دی تعقیب کړی. کله چې د افغانستان موضوع مطرح کیږي، چین د هند، افغانستان او امریکا اړخ ته نه، بلکې په چوکاټ کې د پاکستان اړخ ته دی. روسي خبره دادا چې کچیرته چین له پاکستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او امریکا له افغانستان ووزي، چین به د افغانستان امنیت ته د پاکستان له زاویې ګوري او دا کار به د افغانستان د حکومت او د افغان د ولس لپاره ښه نه وي. روسي خبره دادا چې زه نه پوهیږم چې چین به د یوې لارې د نوښت پروګرام تر مخې په افغانستان کې پانګونه وکړي او یا به پاکستان ته وخت ورکړي چې افغانستان ته د ورداخلېدو لپاره د اصلي لوبغاړي رول ترسره کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د هوست یو شمیر اوسیدونکو له کابل څخه غوښتنې دي چې په حکومتي ادارو کې د دغه ولایت د مسلکي کډرونو استخدام ته پوره پاملرنه وکړي. ځین کسان پر حکومت نیوکه لري چې ګوندې د دې ولایت کډرونه یې په تیرو کې له پامه غورځولي او یا یې پر عادي دولتي چوکیو ګبارلی و. نور تفصیل د خبريال ابراهیم رحیمی پر پورت کې وایي.
په داسې حال کې چې حکومت د کابینې جوړولو په خاطر د وزیرانو د معرفي او د غرض د نور حکومتي مامورینو د استخدام هڅې پیل کړې، د خوست اوسیدونکو له کابل نه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه لري. مدني فعال بختجان بختیار وایي سره له دې چې دغه ولایت په هره کچه نارینه او ښځینه کادرونه لري، خو نه یې په تېر کې پر مهمو حکومتي چوکیو د استخدام لپاره اقدام شوی او نه هم اوس ډېر هیله مند دی.
اوس دغسې ویل کېږي چې افغان دولت تعهد لري یا مثلا ژمنه ده، هغه ژمنه چې ولسمشر کړي دغه ژمنه پر اکیدو په خاطر دوی غواړي چې د لوی پکتیا کادرونو ته برخه ورکړل شي. که پر احتیام دغسې وي نو هغه کادرونه دې راوستل شي چې هغه د خپلې سیمې، د خپل ولایت، د خپل زونم دغه شان په ټوله کې د هیواد لپاره کار کول شي، هغه په رښتینی ډول کادر وي، تعلیم یافته شخص وي، لوړ زده کړې کړي وي.
د دې ولایت اوسیدونکو جاوید الله شاو خو دوا کلمخ کې په خوست کې د شیخ زید پوهنتون د ژب ادبیاتو پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی دی. جاوید الله آشنا رادیو ته وویل چې تیرو دوو کلونو په موده کې ډیرو دولتي ادارو ته دندې درخواستونه ورکړي، خو له دې کبله چې واسطه نه لري لا هم بې دندې ګرځي.
یوازینی علت چې نه رسیږم دا دی چې نه د وکیلانو سره گزاره لرم او نه پیسې لرم، او دلته ستونزه دا ده. نور په ځان باندې 100% باور لرم، هر وخت مې چې امتحان ورکړی اکسونه د فرچه نه اخلم، وروسته چې وګورم یو بل ځای پوښتنه وکم نو بیخي باوري وم، حتی انټرویو ته هم شټلې شم، خو وروسته بیا هم چې نتیجه راوځي موږ ناکام.
د محل په زړه کابینه کې پر یو وزارت او د غرض پر یو شمیر نورو نسبي مهمو چوکیو له خوست ولایت نه یو شمیر ځوانان ګمارل شوي دي. خو له دې ولایت د اوسیدونکو نیوکه داده چې دا ونډه خورا محدوده ده. که څه هم د حکومت خبرګون مترلاسه نه شوکړی، خو ویل کېږي چې د مسلکي خوستیو کادرونو لیست له آرک سره شریک شوی او پر مهمو چوکیو د ګمارلو ډاډ یې ورکړی دی. د تیرو څو اونیو راهیسې چې د نوې کابینې د جوړولو هڅې پیل شوې، تر اوسه له دغه ولایت نه کوم څوک پر مهمې حکومتي څوکۍ د ګمارلو په خاطر نه دی وړاندیز شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.